اوت ولري مثلا زه سلام زه یو چاته زنګ کوم همدا شی په ټلیفون زنګ کوم په تانګه چاته ټلیفون کوم چې ملګری ته مې او څوک چې پاکه کې په اوه نرم هغه دا څوایل څه نو دا هغه اول پوښتنه هم دغه ایرانه چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې یعنی څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت چې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف پتنګ ده خفه یم سره مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پېښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاید دا خپل احساسات را اخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور وو چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع ښه نه ده یا ته خفه یم
علت یې ممکن دا وي چې فرض که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم دغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدان په یو باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترگی او لاسونه سره بیل دی البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شیر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسي کېدی فکر راسره هم نظر یاسي که نه داسې نسي کېدی چې یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
تاسو ډېر عالي نظر شعر رتم بیا فضا یعنې دا تر پایه ساتلی په کار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوې کېناست بیا خو بیا خاطې خو هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود دی دا د زړه ټکان نه ده ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه یوه ثانیه یوه ثانیه چې نه شي یوه یوه نیمه ثانیه بل دویمه ثانیه دوه ثانیې شي او بل بیرته یوه ثانیه شي دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنې هغه کوم یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس خو یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا او دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یو ځای کې احساسات ډېر ژور ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیارو سیو سه مبهم حالت رخله ده اغا شیری منطق ایجابه میسی هم دستی بی
ما خلکم مخی چی ویل با مجبورو چه اغا ده د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوښي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت داسې چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو هغه کوله، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي. کوم ځای کې چې احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هر وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو او په شعر کې هېواد یاد کو، هېواد یوه سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخواني کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شیان لرو. یو آینی دی او انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه موږ چا ته ښودلی شو، ځینې چا ته نشو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینی تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشیندي، یعنی کېدای
شي په نوي شکل باید یاد
شي، ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلي چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغلې شوې مثلا پیغلې پروا شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته موږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا اون څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. موږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده.
همدغه شعر کې لاهو صاحب
خلکو ته نه وایي سو، اما موږ محتوا نه سو لري کوله. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې مې وویل
دخل المار
هماغه دي،
نه مثلا المار هماغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لاهو صاحب فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چېرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډېر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډېرو ته به ډېر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا موږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیر کړی ده لږه یو تصویر راکشه او
هغه زمانی خلکو ته وریا ده کنه یو ډول فیصله نوستالوژی رامنځته کوي یا
لکه همدغه اوس همدغه په د جومات په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مو خیال میخوام نظر یعنی هر یعنی مو خودش یه حالت که اوزا دین وقتی تصویرونا جوڑاو یا شیرونا فیسبوک تدبری خاطر امر کوم چه زا دل وستون کو خبرگون را واخلن دوی کوم تصویر نزیاد خوان داخلی لکه دا تاس دا اشاره وکلا اولین زل دا خبر ما تاسو نو آورده یعنی ما تروس دا سی خبرگون نو آورده یعنی سونا چه دی خلق خبرگون وی همو گونا لیکوال یا شاعر مثلا دخپلو رای بدلی دی همو گوی پا طرف سی دی همو گوی زوق پیدا که یو خو سامه دا هنرم دا یو سبا دی خلق و زوق تا با هم چرای پا هم که مثلا یه وقت که دا مثال ما مخکم ورکده و دا پان یو سندرغار احمد سایر رای پختره کده و چه تا پا خواده ری مست سندره ویلی و دا سی شورانگیز و دا نو پا دی ورسته که دوی سندره ری رقم جنی سوی دی وی دا ایلتی چه دستا پا جوان که کم بدنون را غلی هم چند سوی کن این نا چه زفا خلا دا علاج مند برم خود آوریدون که وی دا غدی خوخه ای کن دی دو تمایل دا و سندرو تا دیر تا نسبت آغا نورو تا چه ما باید
لیکن لاغو سایب و باشه دیر بم تمایل تم چوک نگوری چه بیالا خپل مسیر رو نوزی
آلی دیر خب نو دین وقت بیا دلته بیت اساس سره موافق یم یعنی یو هدف پوری ځکه چې به دا تمایل بیت دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اوریدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول یې هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دی که ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د پلانۍ رنګ ښه رنګ ده نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګانو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائما یې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر د هغه ته مونږ نظم نظم خو چا نه وي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن نو بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو حسب کې ډیر شوی ده چې همدغه د کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه سم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خالي ته زما لاره تعقیب کړي. یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار
له شاغلي لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي. نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي. اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي وي؟
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسي یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطا داسې وباسي، دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو تقسیم
کړي. برخو تقسیم کړي او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطع کی، مثلا کلاس یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی، هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی،
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شوونه پرې برخه کې اکاسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سیندونه، کټاره یا سوری، دی لیدونکي سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صداقه ته سګوري لاره ده، دا لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبی
تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی، اغه مثلا یو چرته یو کله زائد کلم کله د غردا او دغه د التی بی، یا مثلا په کورون کټاری دی سه کټاریزی، او دا ایتاسترګي او دغه کټاریزی هغه جکس خدمیږي الته وخونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخښه، یعنی دا د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نیوي قطع شوی،
یو
شی باید
نه کده سي مګرم هغه عکس جو، یعنی کول راځي، یعنی کټاروسی دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي، او
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې که څه دا متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که که دسی وی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکات جور که مثلا نغشه پا چوکات که راوله لکرکی نیسی اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او ده کرکی شاعت منظره ای ده کلی راسی یا دروازه یا مثلا اکس ده کلی ون اخلی ته ده نورو پانو شاتا شاتا گوری او مثلا چارگرده پانو مابین اکس اخلی ته ده چارگرده شاخوا ده ونه پانی راسی ده دام در یو که دغه ده کمکی
نو دلتا ده تناسب خبرات شیره
تناسب داره سی تا اخشای پا چوکات کرا ولی او جالب را زیاد شد پس چوکات کسی
یعنی یا چوکات پا بل چوکات که لتناسوب و مطلب ده پا خپل ده اکس چوکات مطلب نده استاس
یعنی پا خپل تصویر که یعنی چوکات دوگه تا نو امسی مثلا فیزیکی چوکاتی یعنی خپل ده طبیعی چوکات جور سی یا غار نه اکس اخلی مثلا
او دست اکسون دیر زیاد شویم دی چی خلق فرن لیوی دروازه اکس اخلی لیو اگه دروازه یا کم معلومی شو بیا روز تا دیگه لکه اکسی دی پا چوکارت که شایی دی کوتی پا دیوال بانی دست یو شایی
دست یو شایی
یا تناسب پا که پیدا که پا دی اکاسان یا بلا خبر هم دا که یوسی باید لعکس نه منفی فضا لری که منفی فضا نه مطلب چه
منفی فضا بعضی اکسو که دیر خرسی و وسی دل خطر اگه اکسو تم دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور سی ده په حساب مهم شای ده او شاته سی اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه در کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه منده نوی
جاتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نستا مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکه بل شایی ده مثلا اگه پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نو شانالتا نیستی تواجر جرم نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثر واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ ځله بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موتر ده مثلا یا دست شاندیسه ده وقت که اغا منفی چنگه مانا نلری او بدکاری
خواه اسم پده سالت خواه منفی زای اسم دکشاوی بیدو
دکشاوی مکم آلت تا اغا دیتا مهم شایی سه غوار لغن اکس وقت لیا اغا داستان سی تا دا اکس غواری سی جور که اغا لبای نوری دسترگی خواه تا وری نیم موتر مثلا آلتا ایت پداکس که
دارم مانا نلری پدی پیل که تاسو تناسب تا اشاره وکرل اغا فرمولا منوازه که چی دو او مولی او دره او فقی خطی باباسو پا اکس بنده دل تا پدغا منفی فضا که یو تناسب پا کار نده
ام داغا مثل او بیلی و ام اغا امشه ام اغا مهم شای پدغا
تقاطو که باید
راسی یعنی اغا اکسیس منفی سنگ منفی څنګه ولري ما مهم شي باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د دې خبرونه پروستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم. دا کیسه سره اور
لاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم نه بزده کړي. د ماشوم سر وځړېد. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي. د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیه تر اوسه خو له په اول سین کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسې بکسې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک ته بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې په توره دړه یعنی هوه توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل قندلکا علی ببارا سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم وپوښتل قندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلم شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلم تندی تریو کړ. بچې ما پښتو نه فهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچه لایق چه قزود نوشته کړي. تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
میں سیرم پای مالا کرم عاشقی سفه سیرم پای مالا